نته چې زره ځوان مراد د امان امیرزی په تخنیکی او د خپل نورو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. ستاسو هر کله کوم په هلمند ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د پراخو عملیاتو په اړه وروستي رپورټونه او مطالب در خپرو. د افغانستان او سیمې د روسي او مهمو تحولاتو په اړه هم د خبرونې په دوام کې راپورونه او مطالب اوریدل شي. خو راځي چې په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وورو.
په پکتیکا کې نن سهار یو ځن وژن کې حمله او وسلواله نشته وسو چې چرواکي وایي څلويشت وسلوال طالبان پکې وژل سوي یا ټپیان دي. په جوزجان کې د من چاودن یو بزګر ووژه او بل ټپي کړ. په کونړ کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي جماعت د بنسټ ډبر کښې شودل. سده غراز په سیمه ایزه او نړیوالو خبرونو کې واوري. د ایران د یوې محکمې د مذهبي مشر یو لوړ رتبه یا ورنن د دغه هیواد اصلي سیاسي مخالف میر حسین موسوي د امریکا جاسوس وباله. بشپړ خبرونه اوري. نن سهار د پکتیکا په زدرنه ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو مرکز ته نږدې د ځانوژنې تر حملې وروسته د وسلوالو طالبانو افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښته وسوه چې د نړیوالو ځواکونو جنګي الوتکو هم پکې برخه درلوده. د پکتیکا د والي وین حمیدالله ژواک ازادي راډیو ته وویل چې ځانوژونکی برید تلفات نه لري خو په وسلواله نښته کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي یا ټپیان دي. ژواک وویل په دې نښته کې د ائتلاف یو سرتېری هم وژل سوی او بل ټپي دی. ده زیاته کړه د ملي اردو یو سرتېری هم په دې پیښه کې ټپي سوی دی. خو طالبان وایي چې په دې نښته او حمله کې په لسګونو افغان او نړیوال سرتېري وژلي او د دوی څو ګاډي سوځلې دي. د دې ډلې یو وین ذبیح الله مجاهد ومنله چې په دې نښته کې پنځه طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان دي. خو محلي چارواکي د طالبانو تلفات زیات ګڼي. دغه ورځ په خوست ولایت کې بیا د دوو امریکایي سرتېرو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. د فرانسې خبري اژانس په حواله دغه عسکر نن سهار په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. راپورونه وایي امریکایي ځواکونو د هلمند ولایت په پوځي عملیاتو کې پرمختګ کړی او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندې کړي. د راپورونو پر اساس دوی د دویم ورځ لپاره هم د سیمې د قومي مشرانو په ملاتړ ترلاسه کړی. امریکایي ځواکونه وایي تر دا مهاله د هلمند څو ناکراري ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکې کړي دي. په عملیاتو کې 4000 امریکایي، 3000 برتانوي او 650 افغان سرتېري ونډه لري. تر اوسه چارواکو په دقیقه توګه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ملي دفاع وزارت په یوه نوې اعلامیه کې راغلي دغه عملیات په ګرمسیر ولسوالۍ او د خانشین په شمال کې روان دي. د اعلامیې په حواله هدف دا دی چې په سیمه کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره سي. چارواکي وایي د عملیاتو په لومړۍ ورځ خانشین ولسوالۍ له طالبانو پاک سوه او د ولسوالۍ پر ودانۍ د افغانستان ملي بیرغ ورپول سو. د هلمند امنیه قومندان سمنوال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل د همدغو عملیاتو په جریان کې پرون ناوخته د دې ولایت په شمالي برخه کې د وسلوالو طالبانو له خوا سل حلقې شخصي او ماینونه کشف او شنډ کړل سوي دي. قاری یوسف احمدي ادعا کوي چې تېره شپه په ګریش او نادلي ولسوالۍ کې پر دولتي ځواکونو حمله کړې او تقریبا شل پولیسي وژلې دي. هلمند امنیه قومندان وایي وسلوال طالبانو په دغو سیمو کې پر دولتي پوستو حمله کړې خو تلفات نه لري. په جوزجان ولایت کې د یو من چاودنې یو بزګر وواژه. چاودنه د شبرغان اندخوی لوی لارې په اوږدو کې سوې. په پیښه کې یو ملکي سړی ټپي سوی هم دی. د جوزجان د امنیه قومندانۍ سرپرست جنرال محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل ماین تېره شپه ناوخته مهال ځای پر ځای سوی و چې پر یوه ټکټر چاودلی یو بزګر یې وواژه او بل یې ټپي کړ. امنیه قومندان وویل په دې اړې تحقیقات پیل کړي او تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو دوه سرتېري پرون په مساکله ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. د دفاع وزارت وایي په غزنی کې بیا په نشته کې د دولت دوه مخالف وسلوال ووژل سول. دغه ورځ دوه مشکوک کسان له یو مل وسلې او یو موټر سره یو ځای ونیول سول. دغه وزارت وایي د پکتیکا په شرنه کې په عملیاتو کې درې مشکوک کسان له یو اندازه منفجره موادو سره یو ځای نیول سوي دي. د دې وزارت په یو بل اعلامیه کې راغلي په کندهار کې شل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد له لسو بیټرۍ سره یو ځای نیولي دي. د دفاع وزارت په یو بل اعلامیه راغلی چې په هلمند کې د دولت یو مخالف وسلوال له یو مل وسلې او ځینو نورو مهمات سره یو ځای نیول سوی دی. د دفاع وزارت وایي د کندهار په جړې ولسوالۍ کې څلور حلقې ماینونه نیولي او شنډ کړي. دغه راځي په زابل کې پنځه مله وسله په تلاشي کې نیولې دي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د مالی او د وزیر ډاکټر عمر زاخلوال لخوا د ښځو لپاره د یو ځانګړي جماعت د بنسټ ډبر کښېښودل سوه. د کونړ ولي سید فضل الله واحدي وویل په دې جماعت کې په یو وخت کې 650 کسان لمونځ کولی سي. دغه جماعت په سیمه کې د امریکا د بیا رغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا د 180,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. واحدي وویل دا په کونړ کې د ښځو لپاره لومړی مسجد دی او په پم کې دا نور جماعتونه هم جوړ سي. د افغانستان مربوطه خبرونه مو اوریدل. صالحي سقزي سیمه ایز او نړیوال خبرونه لولي.
د ایران د یوې محکمې د وی محکمې د مسوی مشر ایول رتبه یوار نن دغه هیواد اصلي مخالف میر حسین موسوی د امریکا جاسوس وبله. پیژندل شوی سختریزی حسین شریعت مداری نن د کیهان ورسپنې ته په سرمقاله کې د جون د 12 منیټې د انتخاباتو پر ضد د مظاهره کوونکو د لمسون له امله د موسوی او همدارس پخوانی ولسمشر او اصلاح غوښتونکي محمد خاتمی د محاکمې غوښتنه وکړه. شریعت مداری کومه دولتي چوکۍ نه لري خو د محکمې د مشر آیت الله خامنه‌ای یوار دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند وایي د ایران د یو مذهبي مشر د هغو څرګندونو عاجل وضاحت غواړي چې وایي په تهران کې د انګلستان په سفارت کې سیمه ییز کارکوونکي به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړو کې د لاس درلودو په تور محاکمه شي. میلبند وایي د سفارت کارکوونکو د نیول کېدو له وجې سخت خواشینه ده او پوره باور لري چې هغوی په غیر قانوني فعالیتونو کې دخیل نه دي. اروپایي اتحادیې په ګډه په تهران کې د برېټانیا د سفارت د کارکوونکو په نیونې اعتراض کړی او پریکړه کړې چې د اتحادیې په 28 غړیو هیوادو کې د ایران سفیران احضار کړي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په شمال لویدیځ ایالت صوبه سرحد د یو پوځي هلیکوپټر د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 26 امنیتي کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د الوتکه تیر ماښام ناوخته د کرم ایجنسۍ څخه پیښور ته په لاره کې د تخنیکي عوارضو له وجې راوغورځېده، خو پاکستاني وسلوالو طالبانو د دې الوتکې د راغورځولو ادعا کړې ده. ډېری اسماعیل خان ته نږدې د طالبانو یوه بیان د خبره نن خبري رسنیو ته د ټلیفون په لیکه وکړه. د پاکستان امنیتي مقاماتو د طالبانو دغه ادعا رد کړې او وایي الوتکه د یوې تخنیکي ستونزې له امله راغورځېدلې ده. لبرې خوا د پاکستان یو د پاکستان پوز وایي چې په سوات او دیر کې په لسکونو وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوندي نیولی دي. په یوه بل خبر کې د پاکستان د امنیتي مقاماتو له خولې ویل شوي یوې مشکوکې امریکایي بې پیلوټه الوتکې پرون سهار د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود په سنګرونو بمباري وکړه، ولس تنه ووژل او دیش نورې ټپیان کړ. دا حمله په داسې حال کې شوي چې پاکستاني ځواکونه په پله پسې توګه په سیمه کې د بیت الله مسعود پر ضد پراخ عملیات کوي. لا ازادي رادیو نړیوال خبرونه اوري. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن ټول ټال شپږ توغندي وتوغول. تر دې مخته د دوو توغندیو د توغولو ریپورت ورکړل شوی و. پوځي مقامات وایي ټول د سکټ لری واټن وشتونکي توغندي و چې توغول شوي دي. جاپان د عمل وغنده. د جاپان د کابینې منشي تاکیو کاوامورا وایي د شمالي کوریا د ازمویښتونه د جاپان په شمول د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته جدي ګواښونه او پرونکي عمل دي. د جنوبی کوریا پوځي مقامات وایي د شمالي کوریا د دې ډول ګواښونو او پراونو مقابلې ته چمتو دي. شمالي کوریا د پنج شنبې په ورځ د لنډ واټن څلور توغندي و ازمایل. له دې سره په سیمه کې اندېښنې د دغه هیواد د می د میاشتې تر اټومي ازمایښت لا ډېرې شوې دي. د روسي خبري اژانسونو د رپورټ په اساس د ګرجستان لږ تر لږه شپږ پولیس نن هغه مهال ووژل شول چې د روسیې له ګاونډۍ سیمې انګوشتیا څخه د دوی پر موټر ډزې وشوې. د ګرجستان پولیس په انګوشتیا کې و چې له خپلو انګوشتیایي همکارانو سره یې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خاصو عملیاتو ملاتړ کوه. دا و تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي. په هلمند کې د طالبانو پر ضد د زرګونو افغان او بهرنیو سرتیرو عملیات د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري. دغلته د ناوې ولسوالۍ یو اوسېدونکی د دغه عملیاتو په اړه وایي
امریکایان به په وطن کې ګرځي مخکې روان دی، د ولسوالۍ د خواځه روان دي مخ پر بازار باندې. امریکایان چا ته تکلیف نه ورکوي، نه څوک تلاش کړي، نه د چا کورو ته ورغلي دي.
دغه عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړی ګام بلل کیږي. دا موضوع په یو مطلب کې څېړي. دا ولسمشری د څوکۍ لپاره له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې نن له محمد هاشم توفیقی سره مرکه لرو. نوموړی د خپل سیاسي اهدافو او پروګرام په اړه وایي
زه هیڅ وخت هغه نه درلودم چې یو وزیر وشم، مګر دغه حال چې ګورم که زه هم زوړ یم مګر زما زړه ځوان دی.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او په مخدره موادو د روغدو کسانو د ستونزو په اړه هم درته ریپورټونه لرو. د ایران د وروستي سیاسي وضعیت حال درکو او تاندې څنګه ونیس پروګرام د خبرونې په وروستي برخه کې مطرح کړو. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. په هلمند ولایت کې له تیرې پنځشنبه ورځې راهیسې پیل شوی پراخ عملیات دوام لري. امریکایي ځواکونه ویلي تر اوسه پورې د طالبانو له کوم سخت مقاومت سره نه دي مخامخ شوي او یوازې یو ملکي وګړی د دغو عملیاتو په ترڅ کې ژوبل شوی دی. په دغو عملیاتو کې شاوخوا 1000 افغان او بهرني سرتیري چې په ټانکونو او جنگي الوتکو سنبال دي برخه لري. لسیم زموږ خبریال پرې رپورټ لري.
د نوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي امریکایي سمندري ځواکونو لوی ډلې د کروندو پر پلو او پنډلونو باندې د دې انتظار کوي چې د یوې خوا پرې ډزې وسي. دوی وایي د سمندري ځواکونو سره یو ځای افغان ملي اردو او ملي پولیس هم په سیمه کې ګرځي. د دغه ګډ ځواکونو یو شمېر د چورلکو په واسطه پورته کېږي او خپلې سیمې بدلوي. عبدالله جان د نوی ولسوالۍ د خرابې سیمې نه وایي امریکایي سمندري سرتیري توانېدلی دي چې په سیمه کې د سیمه ییزو خلکو سره رابطه پیدا کړي. چې د خبر چی سیمه ایز کسان د دوی سره رنژدې ناسته کوي او په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کوي. چې د عبدالله جان په خبره کې دایسي بهرني ځواکونه د سیمې د خلکو نه د امنیت ټینګښت طرحې غواړي.
امریکایان به په وطن کې ګرځي، په زبرانو باندې ګرځي، یوه شپه دلته کوي، یوه شپه هلته کوي، یوه شپه هلته کوي، مخکې روان دی، د روسانی دفاع سره روان دي، مخ پر بازار باندې. بس جنګ دې ورسره کوي، چې جنګ دې ورسره کوي. امریکایان چا ته تکلیف نه ورکوي، نه څوک تلاش کړي، نه د چا کورو ته ورغلي دي، نه تیارو پر کوم ځای باندې بمبار کړی دی. هغه ځای کې چې دوی شپه کوي، هغه تېره شپه چې دوی په هغه ځای کې شپه کوله، هلته طالبان ورته ناست وو. خلک د ځایو څخه وتلل، خو بېرته خلک ولاړه خپل کورو ته، دوی د هغو ځایو څخه ووتله.
د نادلي ولسوالۍ د زیاتو سیمو ترڅنګ د ګریش په سپین مسجد سیمه کې د برتانوي سرتیرو د 3000 کسیزې ډلې د عملیاتونه داسې جوتیږي چې بهرني ځواکونو په هلمند کې سیمې د چانو د عملیاتو په خاطر ویشلې دي. د مرکزي هلمند په شمول شمالي هلمند، ګریش او سپین مسجد، باباجي او چانجر په سیمه کې د برتانیې د هیواد ګڼ شمېر سرتیر د وسلوالو په ضد عملیات کوي. او ترڅنګ په جنوبي هلمند، ناوا، خانشین او ګرمسیر ولسوالیو کې امریکایي نوي مرین بحري سرتیري د عملیاتو په خاطر ګرځي راګرځي. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو له لوري پیل شوي عملیاتو ته د 3000 برتانوي سرتیرو د ورګډېدو خبره تیره ورځ په هلمند کې د حساب د ځواکونو ویاند نیک ریچارډسن په خبرې ناسته کې وکړه. د وویل د برتانوي سرتیرو عملیات د پړانګ د پنجې تر نامه لاندې پر مخ روان دي. د هلمند امنیه قمندان سمنوال اسدالله شرزاد وایي د ګریش و لوري ته د برتانیې د سرتیرو سره د پولیسو عملیات خورا بریالي روان دي. چې د قمندان په خبره ګډ ځواکونه توانېدلي دي چې لوی مانده ته څیرمه سل حل کې هغه ماینونه چې د طالبان له لوري پر لوی لار باندې د دولتي او بهرنیو ځواکونو د فعالیتونو د اسارولو په خاطر شخص شوي وه پیدا کړي او لمځکې هم بیرته راوباسي. د طالبانو له لوري په ګریش کې د یو شمېر نښتو خبرونه ورکول شوي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي وایي په ګریش ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. یو کورلا ډوله موټر یې د ځان سره وړی دی او 14 تنه پولیس یې وژلي دي. چې د کاري په خبره د نادلي ولسوالۍ په لوی باغ سیمه کې یې هم ملګرو په یوه امنیتي پوسته برید کړی، درې پولیس وژلي او یو کورلا ډوله موټر له ځان سره بیولی دی. خو د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو له لوري یوازې په یوه امنیتي پوسته څو ډزې شوي دي او هیڅ ډول زیان پولیسو ته نه دی رسېدلی. د پنځشنبه په ورځ د امریکایي سمندري مرین سرتیرو په ملتیا افغان ملي اردو او ملي پولیسو په داسې حال کې عملیات پیل کړي دي چې لا تر دې دمه کوم معلوم مقاومت په مخه نه دی ورغلی. د امریکایي مرین سرتیرو له لوري په یوه خبر پاڼه کې د نوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوه ملکي وګړي د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. چې د خبر پاڼې په وینا دمګړی په بست روغتون کې تر درملنې لاندې دی. چې د هلمند د بست روغتون د مسؤلینو په خبره لا تر دې دمه دا ډول ټپي نه دی ترلاسه کړی. خو په هلمند کې خلک د دې روانو عملیاتو په لړ کې د ملکي تلفاتو نه سخت ویره لري. چې له امله یو شمېر راپورونو له مخې خلک سیمې پرېږدي او هغو سیمو ته چې عملیات پکې دمګړی نسته ځانونه رسوي.
په هلمند کې مو د روانو پراخو عملیاتو په اړه د ازادي راډیو د خبریال رپورت واورید. په داسې حال کې چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې دی ولایت ته ورغلو 4000 امریکایي پلي سمندري ځواکونو هم برخه اخیستې. ویل کېږي چې دا د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق پیل دی. امریکایي چارواکي ویل دغه عملیاتو څخه هدف دا دی چې سیمه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاک شي او په دې توګه د بیا رغونې د چارو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شي. په دې حقله د لویدیځو خبري اژانسونو رپورټونه د نوریاس نوري په مطلب کې اورو.
د افغانستان په جنوب کې د امریکایي پوځیانو روان عملیات چې درې ورځې وړاندې پیل شوی دی د افغانستان د جګړې په هکله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ لومړی ګام دی. اوباما دا جګړه د خپلې ادارې لپاره کلیدي لومړیتوب بللی دی. په دغو عملیاتو کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په هلمند کې پیل شول د امریکا شاوخوا 4000 پلي سمندري ځواکونه هم برخه لري. د خنجر په نامه دغه عملیات د افغانستان لپاره د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ یوه برخه ده او مقصد یې دا دی چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو چې په وروستیو څو کلونو کې قوي شوي دي مخه ونیسي. پوځي قمندانانو ویلي چې له دغو عملیاتو څخه سمدستي هدف دا دی چې د افغانستان په دغه تر ټولو ناکراره ولایت کې د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ډاډمن امنیت ټینګ شي او د دې عملیاتو اوږدمهاله هدف دا دی چې په سیمه کې کافي ثبات ټینګ شي څو د اقتصادي او سیاسي پرمختګونو لپاره زمینه برابره او په دې توګه د خلکو اعتماد ترلاسه شي او د امنیتي چارو مسؤلیت بالاخره په خپل افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن عراق ته په ناڅافي سفر کې د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې بلاخره هلته د اقتصادي چارو او د سمې ادارې د رامنځته کېدو اړتیا شته او زیاته کړه چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره پوځي ځواکونو ته اړتیا شته مګر هغه یوازې کافي نه دي. د دغو لومړنیو تصفیوي عملیاتو نتیجه به د اوباما لپاره چې ادارې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې په مرکز کې ځای ورکړل کلیدي اهمیت لري. د افغانستان په وړاندې د اوباما دریځ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش سره په تضاد کې دی. هغه له نظامي پلوه عراق ته لومړیتوب ورکړی و. اوباما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده د ځپلو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د هیواد د 1000 عسکرو او د پرمختیایي چارو د په سلګونو کارپوهانو د استولو امر کړی دی. د دغو ځواکونو پر رسېدو سره به په افغانستان کې د 2008 کال او د روان 2009 کال تر پایه پورې د امریکایي عسکرو شمیر نږدې دوه برابر شي او 18000 ته به ورسیږي. په دې توګه به په افغانستان کې د ټولو بهرنیو پوځیانو شمیر 100000 ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو نوي قمندان امریکایي جنرال استنلی مکریستل ته د امریکا د نوي ستراتیژۍ د عملي کېدو دنده سپارل شوې. نوموړي ویلي چې تر ډیره حده به هڅه وکړي چې په پوځي عملیاتو کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د اوباما ادارې په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې بریالیتوب یوازې د افغانانو لپاره نه بلکې د امریکایانو لپاره چې له جګړې څخه بېزار دي هم د اهمیت وړ دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس د تېرې جون په میاشت کې د کانګرس استماعي غونډې ته ویلي وو چې دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده چې د امریکا خلکو ته باید دا ښکاره کړو چې دغه ستراتیژي مؤثره ده او موږ د دې کال تر پایه یا له نن یو کال وروسته پرمختګ کوو. ګیس وویل د ده په باور که امریکایان په دې پوه شي چې په ټپه درېدلی حالت نه دی رامنځته شوی دوی به د اوږدې مودې لپاره له روانو هڅو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي خو یو شمېر نورو بیا د دغې ستراتیژۍ په بریالیتوب شک څرګند کړی. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو یوه اروپایي لوړ رتبه افسر ویلي دغه نوې ستراتیژي باید لومړی ماته قناعت راکړي چې آیا واقعا دا یوه نوې ستراتیژي ده که نه. د چارواکي ویلي په اوس وخت کې موږ دلته ستر بدلون نه دی لیدلی، یوازې ډېر ځواکونه، ډېر وسایل او تجهیزات او د ډېرو پیسو ژمنې وینو چې دا ټول به بیا هم د ملکي او پوځي تلفاتو د زیاتېدو سبب شي چې په دې توګه به د دې جګړې د اعتبار له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ چپه 1296 باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.5 چپه د ازادي رادیو خبرونه چې د سار لهونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول ووري. په www.azadiradio.com باندې په انټرنیټ کې زموږ خبرونه تاسو اوریدل شي او د غراس پزله پوری او د خپل خوخي مطالب او ریپورتونه لوستلای هم شي. افغان بزګران د غوښتنه لري چې دولت باید له دوی څخه غنم په سبب به وخلی ځکه د دوی په وینا سګنې ورختونو او حاصلاتو ته په ممسره بزګران هیلمند دي چې سکل به خپل کښتونو څخه خه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې وزارت د بازار لبی څخه پورته د بزګرانو څخه د 100,000 ټن غنمو د پیرېدلو پلان لري. په دې اړه نور حال له کابل زموږ د همکار په ریپورت کې.
افغان بزګران وایي په کار ده چې دولت له دوی څخه غنم په لوړه بیه واخلي ځکه د دوی په وینا سږکال دوی په خپلو ځمکو کې یوازې همدا دانې کرلی دي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو بزګر امین جان ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس یو من غنم په بازار کې په 50 افغانۍ پیرودل کیږي. نو په کار ده چې افغان دولت له دوی څخه د دوی حاصلات له دې څخه په لوړه بیه واخلي.
غنم دی په 50 روپۍ یو من وکیلو. زراعت وزارت دې د کارانو نه غنم په لوړه بیه واخلي او د ولسونو خلکو ته دې په ارزانه بیه ورکړه چې هم زموږ ولسونه خوشحاله شي، هم زموږ د کارانو خوشحاله شي. د دې کارانو ژوند ډېر کمزوری شوی دی. همدغه یو د غنمو زراعت دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې دوی پلان لري چې د بزګرانو د هڅونې او ملاتړ لپاره 100,000 ټنه غنم له بازار څخه په پورته بیه له بزګرانو څخه واخلي. د افغانستان د کرنې وزارت مسلکي مرستیال مصطفی جواد وایي چې له بزګرانو څخه د دغو غنمو د اخیستل لپاره ولایتونو ته د یو ټاکل شوي پلاوي د استولو بهیر روان دی. د ده په وینا دغه غنم به له بزګرانو څخه په 100,000 د بازار له بیې پورته واخیستل شي.
د نرخ په ارتباط وزارت زراعت یو پروسیجر لري، محاسبه کړې ده چې یو من غنم دیقان ته په 100 روپۍ تمام شوي دي، کود د نیولې د خدماتو پورې، د لوګري پورې، د ترشارو پورې، او د بازار له نرخ نه به 100% جګ اخیستل کیږي. مثلا تمام شد که فرض مثال 100 شوي او بازار کې نرخ 100 لس نو دی به 100 شل اخلي.
د 1983 کال انتخابات
د افغانستان د جمهوری ریاست
قدر من اوریدون کو د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو سره د مرکو برخه کې نن زمون همکار د کاندید محمد هاشم توفیقی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورتراړو.
د افغانستان د جمهوری ریاست پوسټ کاندید خاغله محمد هاشم توفیقی کپټر رولاندو الفاسو کې د خپل بیوګرافي پر دبات معلومات راکړي چې کمزې کې زګې د زدکړې مسمره دي او همدار سیاسي تجربه مسمره ده.
زما نوم محمد هاشم توفیقی، زوی د سردار مادګور خان، زوی د سردار مادلی خان، زوی د سردار سلطان مات خان طلایی، زوی د سردار پاینده خان، د پلار د امیر دوست مات خان. زیږیدل په کابل کې په 1941 پس له لومړی تحصیلات طبیبی ته کول کې مې هغه تحصیلات کړې دي. پس نه یو کال په فاکلټی ساينس کې، سلور کال په انګلستان کې ومه، او وال کال په جرمنی کې اقتصاد سیاسي وایي جرمنانو دغه په دغه کې مې تحصیل کړه تر دکتوران درجې پورې. پس له هغه نه رئیس عمومي د صنایع شوم، پس له صنایع مهین د صنایع او د داود خان په وخت مې صنایع د وزیر د صلاحیت په سره کار مې در، او پس انقلاب راغی بیا زه څو کاله کې دلته په جهاد کې مصروف هم 10 کاله. پس له جهاد نه بیا لاړم جرمني ته، د جرمني بیا درې واره دلته راغی د جی ټی زید له خوا نه د افغانستان د صنایعو د بیا جوړولو لپاره طالبان حکومت راغی، دوه درې کاله دوی سره مصروف مې. پس بیا دی یو لسم د سپتمبر هغه واقع نه بیرته ایران ته لاړم. پس له هغه نه بیرته افغانستان ته راغلم په وزارت معدن صنایع کې مهین د صنایع خفیفه وم.
رب شو ستاسو د کاندیداتورې موضوع ده، د کومو ځانګړو پروګرامونو سره تاسو ځان جمهور ریاست ته کاندید کړی ده؟
زه چې ګورم افغانستان ورځ پر ورځ اقتصادي او سیاسي او اجتماعي وضع په خرابۍ روان دی. زه هیڅ وخت هغه نه درلودم چې یو وزیر وشم یو شی، مګر دغه حال چې ګورم چې د افغانستان په ډېره وخته بوراني وخت راغلی دی. که زه هم ځکه ورته زوړ یم، مګر زما زړه ژوند دی د افغانستان بېرته جوړ کړم. خو لومړی دا د خارجیانو تسلط د افغانستان د حاکمیت د لاسه ورکولو په زړه کې مې ډېر هغه درد ورکوي. ها څه څه په افغانستان کې بول څوک راشي او زموږ حاکمیت په لاسه اخلي، دا زمان زه نه منم.
که د افغانستان موجوده ستونزو ته راشو، یو تاسو ورته د بهرنیو ځواکونو د حضور موضوع ته هم یاد کړئ چې تاسو سره خوشحاله نه یې، د دغه ستونزو د هواري لپاره څه خاص پروګرامونه لري؟
یوازې خاص پروګرام دغه دی چې موږ افغانستان بیرته عملیات راولو. څنګه بیرته عملیات لاسو چې ټول خلق چې دی په افغانستان په یو نظر ولیدل شي؟ زه د طالبانو سره خبرې کړې یم او دوی حاضر دي چې په افغانستان کې صلح او آرام شي، په دې شرط چې افغانستان کې خپل حاکمیت او تسلط په خپل لاس ولري.
طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مخالف دي، او تاسو هم په دې ارتباط باندې اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره به د کوم لارو چارو نه کار واخلي؟
زما په نظر د غربیانو چې دی پوخ خلق دی، زموږ په ستونزو هاخ پیږي، زموږ په مشکلاتو دی پیږي چې افغانانو هیڅ کله یو خارجي قوه په خپل ځان نه مني په هیڅ ډول. که یو افغان پاتشي بیا هم خپل وطن ساتي، خپل ځان پرې قربانوي. ولدې دا ته پیشنهاد کړی دی په دې شکل چې تاسو خپل قوت دلته لري په دې شکل چې دی، چې زموږ حاکمی ملت ضرر رسوي دغه صحیح نه دی. خبر دا چې زه په دې نظر یم هم ما ورته پیشنهاد کړی چې مونږ حاضر یو چې د یوازې د ترکانو هم خوا دلته ومنو او د دوی او ساتنې هم وکړو او بل د جرمنانو
فکر کوئ چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به بیرته بیا کورني جنګونه شروع نه شي ځکه یوې خواته که طالبان د نورې غیر وسله والې ډلې هم موجودې دي چې ممکن د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته بیرته بیا فعال شي
نه تاسو په خپله سترګې ولید کله چې طالبان راغلی خو نور بر خو ټول خلاص شو ټول په یو دوه هفته کې ټول چې هغه اشخاص هغه دلوده ښه سلا دلوده خپل سلای خپل طالبان ته ورکړي
یعنی تاسو غواړی چې بیا طالبان راشي او دا خلک په مخه کې
که طالبان راشي ونه شي د خلق افغانستان سلاشور خلق دي که دوی په افغانستان کې په رښتیا تنظیم وکړي کسی او تسی د خلق چې دی نه دی پوهیږي چې حکومت کوم قدرت نه لري ها هر شی چې کوي لار نیسي دغه څه او بل شی دی چې دوی خلق خپل کار له لاسه ورکړی دي
توفیقي صاحب د اقتصادي مسایلو بیکاری مسله ته به وروسته راشو امنیت د ټولو مسایلو سره تړلې مسله ده تر کومه پورې چې په هیواد کې امنیت نه وي نه اقتصادي پرمختګ راتلی شي نه بیکاری ستونزه ورکېدای شي تاسو به د بهرنیو ځواکونو په نه موجودیت کې په څه ډول توانېږئ داسې یو قوي حکومت رامنځته کړئ چې هغه تاسو افغانستان تر کنټرول لاندې راولئ او هلته ډاډمن امنیت ټینګ کړئ
وګوره د سردار داوود خان حکومت څنګه وو یو قوي عسکر درلوده خپل په خو باندې ولاړو اوس کې مونږ په خارجي پیشو ولاړي دا په افغانستان کې سوله او آرامش نه راولي په هیڅ دوله مونږ
تاسو به غواړئ چې د افغانستان خپل قوتونه ودرېږي نو هغه نورسه به بهرني ځواکونه وځي کنه د هغه نه
مخکې دواړه چې د وځي دا دوی مثلا بیرته کومک وکړي چې مونږ خپل وطني قواو چې دي د خپل عسکري خورته بیت جوړ کو او دا د بارما پیشنهاد وکړه چې ترکان دلتوی دوی سره د مسلمانانو هم دي د افغانستان کې هغه مينم لري دلته افغانستان عسکري بیت جوړ کی افغانستان چې عسکري په یو کال دوه کال مو شه بیانو هي سخت نه دي یو بل خبر ده تنظیمی خبر ده چې دا کوچنی خبرې چې هم بي ما څنګه د شهرا د لوی سرکونه د لوی ځنه څنګه به هغه کنټرول وکړو
تاسو توفیقي سبو ولا چې طالبان سره البته تاسو خبرې کړې او بیا به هم هغه سره خبره ته ادامه ورکړي طالبان په دغه هواد کې اسلامي نظام غواړي د بهرنۍ ځواکونو حضور نه غواړي د روان انتخابات هم دینه مندي او تیر هم نه مندي سړول سره به هغه تاسو راضي کړئ چې تاسو حکومت راشي
په دې دقت کې طالبان هر شی چې دیموکراتي دی مني هغه چې د خارجان پلاس کې دی نه مني
د روان انتخابات د خارجانو پلاس کې دي
تر یو اندازې پورې کرښتیا وي دا د خارجانو په د کمیسیون خارجي انتخابات څه کوي مونږ افغانان دومره شخصیت نه لرو چې د خپل هغه کنټرول وکړو
دا ښه خبره ده کچته د خارجانو په بل د کچته د خارجانو پلاس کې ده او تاسو دا منئ چې پریکړه واک د هغه پلاس کې ده به مول ځان کاندیدولو
خو ما خو وظیفه ده په جهاد کې هم دلته په یدم چې دا زما دشمن چې دی یو لو دشمن دی ها لکه روسانو غوندي خو ورته ولاړ شم ها جهاد مې وکړه لس کال په جهاد وکړ
طالبانو ویلي د شهر روان انتخابات دی نه مني کله چې هغه انتخابات نه مني انو دغه انتخاباتو په نتیجه کې کوم مشر ټاکل کیږي انو هغه به هغه هم نه مني تاسو بسنګ هغه قانې کړ چې تاسو مني
نه خبره دا ته چې دوی په مخ کې دا یا دا ولیدي ک توفیقی انجنیر توفیقی هی دا انتخاب او ګټ وکړي مونږ په یوه د سړی یو سړی دی چې به تر سړی دی ها او د افغانستان د دشه د پرور او د خارجانو تاثیر باندې نزي
استاسو د حکومت په محل د گاوند او د سیمه هوادونو سره بساسو سیاست په سړه ولوي ځکه وس محل اکثره گاوندي هوادونه په تیر بیا دوه گاوندي هوادونه پاکستان او ایران په افغانستان کې په لاس وهنه تورندي او د تویل کېږي چې د افغانستان د نام نه یو برخه د دوی د مداخلاتو له وجې زیږیدل ده
خبر دا ته چې دا خبر هو د مونږ په پانس کې مخکې دومره نه وو دومره تو نو خبر وو مخکې د ایران نه د غاسه دغه مګر اوس دغه شرایط دغه سي جوړ کړی دي چې دوی غالي سي د په دې موقع نه استفاده کوي چې افغانستان بوري فکر کوي چې افغانستان زئی دی مونږ د دې زوف د افغانستان استفاده کوي
تاسو چلن به دغه هوادونو په وړاندې سره ډول وي
لکه چې د داوود خان په وخت کې وو چې ما د داوود خان سره تمر شرکا چې د پاکستان سره مونږ هیڅ هغه دښمنی نه لرو د ځما مسلمان ورور دی د ځما پښتون دی د دین مذهب او نه اناناتو سره یو ځای هو ولی دواله مونږ کوشش نه کوسی دغه چې دوران خط ورته وای ولی دواله کوشش ونه کوسی دته یو یو ځای جوړ شي خپ خلقي یو غریب خلق دی یو شي ستمنه پیدا کی
رب شو تاسو سره کاندیداتوري موضوع ته به هم تاسو په تبلیغاتي پانو کې تاسو د انزور ترڅنګ د سردار شهید داوود خان انزور هم لیدل کیږي د سر تاسو سره خاندانی تړاو لري یک څنګه بل موضوع ده
چې وګورئ د هغه سردار سلطان محمد خان تلایی سردار پاندا خان ترازی زه مګر زما خبرې دا چې د سړی یو خاص مینه د افغانستان دی بیا راغونو د لوده ها
توفیقی صاحب څه فکر کوي د داوود خان د زمانې نه را پدې خو تر اوسه پورې د افغانستان شرایط ډیر زیات توپیر کړي هیواد له زیات ستونزو کړهونو سره مخ دی د امنیت په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د بیکاری په برخه کې ستاسو خپل عمر او روغتیايي حالت به ستاسو ملګرتیا وکړي سو دغه ټول ستونزو سره مبارزه وکړي او بل اخره ډاډمنه فضا رامنځته کړي
ما خبر یو خبر دی په افغانستان کې نن منیجمنت نه دی په یو مملکت په یو فابریکا په یو کوچنی جمعیت چې منیجمنت نه هیڅ نه دی کله چې ښه منیجمنت جوړ شي دا بیر جوړیږي
خپل مبارزه ته تر اخره دوام ورکړي او د چا په ګټه خو نه تیرېږي
ولی ولی که ما پیدا چې وڅېل څوک زمانه به تر دی زه خو نه د لاس ورته پورته کړی و چې زه ستاسو سره کومه کوم خو زه نه ګورم چې دا خاص یو سړی ته چې دی د شخصي پیسې نه دی د خارجي پیسې راوړي دي زی اواز په شرط بوله سخت بیچاره غان هم دي په خپل شخصي پیسې باندې کوشش کوي چې نه ده لپاره کوشش چې په دې مملکت کې یو څه خدمت وکړي
توفیق صاحب د کمپاین مسلې ته برا شو تاسو له خوا تر څو پورې کوم کمپاین نه ده پسترګو شوی چې تاسو کوم ځکه کومه غونډه ته وینا کړې کومه اجتماع ته د دې علت سره
زما په نظر خو اوس نو لا مخافته کې قندار کې ومه ها اته کمپاین وکړه الانی جلانی راغه نن تا خلکو سره مې خبرې وکړه دلته حالته دلته حالته ها دی په دې
تاسو کمپاین په مخفي ډول مخکې بوزئ
نه 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 مخفي ما په هغه کې چې خلق او پیځي سا ما یوازې د غسی پامفلیټونه ورته خلوت ورته چې د لوی خاصونه ورکوم د دې په خټه واچ واچي په غوډي هغه څه څه فائدہ لري ها
د خلکو خبرګون ساسو په وړاندې سو کله چې تاسو کمپاین کولو
ډیر ښه ډیر ښه زما په خیال کې زما په فکر کې چې دې په کندهار کې شاید د لوی شخص به ومه
دونی مې بچی دي صالح ساغزي خلقي د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي
په پکتیکا کې نن سهار یو ځان وژونکي حمله او وسله والان کته وشو چې چرواکي وایي څلوېخت وسله وال طالبان پکې وژل شوي یا ټپیان دي نن سهار په خوست کې دوه امریکایي سرتیري ووژل شول په کونړ کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي جماعت د بنسټ ډبره کېښودل شوه د ایران د یوې محکمې د مذهبي مشر ایو لوړ رتبه یاور نن د دغه هیواد اصلي مخالف میر حسین موسوي د امریکا جاسوس وباله پاکستانی طالبانو د دغه هیواد هغه هلیکوپټری د راغورځولو مسؤلیت واخیست چې تیر ماښام له پیښور څخه تقریبا 40 کیلومتره لرې وغورځېده او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن ټول ټال شپک د لرې واټن بشتون کې سکټ توغندي توغولي
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.com باندې په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ په افغانستان کې د مخدره موادو د تجارت او قاچاق مخنیوي د طالبو سرور سره د جګړې یو مهم عنصر بلل کیږي اوس چې په زرهاو امریکایي ځواکونو د هلمند ولایت په جنوب کې چې د نړۍ د تریاکو د تولید یو تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي نوې پراخ عملیات پیل کړي دي د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي ریچارډ هولبرګ د مخدره موادو د تجارت د مخنیوي په اړه د نوې چلند خبر ورکړی په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او دا چې دا مواد د دولت د وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې څه ډول رول لري د رویټرز خبري اشانس په دیړه د څو پښتنو جواب ویلی فریده هوټ سیفی او د دې موضوع تفصیل
رویټرز خبري اژانس د پښتنو په جواب کې چې په افغانستان کې څومره کوکنار کرل کیږي ویلي افغانستان د نړۍ په سلو کې درې نوي ما برخه اپیم تولیدوي د هغه ماده ده چې هیروین ترې جوړیږي د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې په څه باندې 1.5 لک هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی وو او دا د وړم کال په پرتله سلو کې 19 کم وو خو د تریاکو اندازه یوازې شپک په سلو کې کم شوه په 2008 میلادي کال کې په هلمند کې په 1.3 لک هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی وو په عین حال کې د مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر د ایوي سروې لمخې چې په افغانستان کې کړې ده تیر کال د اپی موبایا کروندګرو ته 1.4 راټیټه شوې وه یعنی له 1 میلیارد څخه 1.3 میلیون ډالر ته راښکته شوې وه په 2009 میلادي کال کې بیا د اپی مو ارزښت
څلور میلیارد ډالر اټکل کېده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مخدر موادو او طالبانو ترمنځ کومه اړیکه ده، روچرز لیکي طالبان په عمده ډول د مخدر موادو له لارې تمویل کېږي. د مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د ادارې په حواله، سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار کم شوی او د اپی موبایل رالوېدلې، خو بیا هم طالبان او د حکومت ضد ځواکونه د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا چې په افغانستان کې به د مخدر موادو تولید او قاچاق څومره د امریکا پوځي ستراتیژي اغېزمنه کړي، د روټرز په راپور کې ویل کېږي د کې هیڅ شک نشته چې د مخدر موادو ستونزه به د جنرال ستینلی مکریستل د نوې ستراتیژۍ یو عمده برخه ده چې له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې پر مخ وړي. دا په حقیقت کې د واشنگتن د هغو پراخو هڅو یوه برخه هم ده چې د طالبانو د ماتې او د افغانستان د ثبات لپاره یې کوي. د مکریستل نوې ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د خلکو زړونه او ذهن لاسته راوړي، یعنې ډېرې خبرې او لږې ډزې. د کوکنارو د کروندو ورانول د بزګرانو د ژوند او امکاناتو د لمنځه وړلو معنی لري، او دا به ډېره ګرانه وي چې د طالبانو سره په جګړې کې د دې بزګرانو ملاتړ لاسته راشي. د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په اړه هم رویټرز اژانس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کړې او لیکي چې هغه په واشنگتن کې د اونۍ د جی اته یا اتو صنعتي هیوادونو په کانفرنس کې وویل د اپیمو د تولید پر ضد د لویدیز پالیسۍ ناکامې دي. د دې پالیسیو په نتیجه کې طالبانو ته هیڅ کوم زیان ونه رسیده او یوازې کروندګر له کاره وویستل.
په افغانستان کې مو د نشې موادو د تولید او قاچاق او د دغه ستونزې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د فرید هوټ سیفی مطلب اوریده. د افغانستان د نورو سیمو په شان په هرات کې هم زرګونه کسان د نشې موادو په استعمال اخته شوي دي، خو په هرات کې د دغو کسانو د درملنې لپاره بیا یوازې یو روغتون فعال دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دغه موضوع په اړه مفصل رپورټ لري.
دریش کلنه میرمن چې په مخدره موادو روږدي و نو میسیامور او خود زیړز بهخلي چیرې لرله، د احتیاط د ناروغۍ له کبله میړه په دورستیو کې طلاق ورکړی و. خدا چې د کوم دوست په ذریعه شهامت کلینیک ته راوستل شوی و، ځان تر پخوا ښه او راتلونکي ته هیله منباله.
ما مجرد تمام شو اسی وقت طلاق گرفتم، سلامی شما تد بدون گذر طلاق گرفتم که رسال نکشم.
او سی وزیم دی احتیاط لکبل می خواهن طلاق را کرد، او رو نمور او طول خپل خپلوانو می مخرات خگر زولای وره لور می را سرده. سیامو دا محل در اغتون زنگری کالی پتن لرل یو نیمه کلن لوری ترخواه و سرناسته و ازاده راژیو تیویل پیغل توب که رو غرامته و ده میره کورتلت لورسته حل تا ده کورانه طول غری لکه خواهی خسر خواهن او نور و طول ده کریستالو نشکه وله و رو رو دا هم و سر روگ ده شوه چو ده جوان ده بدمرغی سر مخشوی ده. شهامت سنتر په هرات که وزینه ده روگ ده ناروغانو ده درملن مرکز ده چی ده روان کال وی میشت که پرانستل شو. د کلینیک مشر ډاکټر مستوره حاجی زاده و وی ویل ټول ټال د شلتن ناروغانو د درملنې ځای لري. دا مهال دیار لستر ناروغان ورسره بستر دي چې شپږ میرمنې وطن نور ماشومان دي.
عام از پسر و دختر منتها زیر سن بلوغ، زیر سن 14 سال و 13 سال. فعالیت های ما شامل سه بخش سه مرحله، مرحله قبل از تداوی، مرحله تداوی و مرحله بعد از تداوی.
د میرمنو ترڅنګ د تنجونی او هلکان دیار لس اول اس کلونو ترمنځ ماشومان تر درملنې لاندې دي. تداوی مدری پړه ولري تر تداوی مخکې، د درملنې په محل او تر درملنې وروسته د ناروغانو څارنې مرحله ده. شهامت مرکز کې ګڼه ناروغان له ژوند ستړي ښځوانان مګر خواماتي فکر وړي ښکارېده، خو پرې علی لکه چې دغه عمل له خطرونو نه بې خبره و. زما د پوښتنې په غبرګون کې په خنداوره لهجه وویل چې مورې په کریستالو روږدی کړی ده. مور مې کریستال استعمالول، دودې په ما هم تاثیر وکړ، دلته یې درملنې لپاره راغلی یم. خو د هرات ښار د باغې دشت استوګنې سیما بیا وویل د ناروغۍ په مهال یې د غربت له کبله درمل نشوی رانیولی. نشه یي مواد یې د درد تسکین لپاره کارولي څو په نشو روږدې شوه.
اول شوهرم میکشید، بعد از من خیلی درد داشتم، دایم ناجور بدم، دردمان بدم.
خاوند ملاله پخوانه عملی و د هغه د کریستالو دود زما په ځان درد راوسته، د درملو د رانیولو توان مو نه لره. ما به هم د درد تسکین لپاره یو یو دود کش کړ څو معتاده شوم. هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لوی رئیس غلام جیلانی دقیق وویل ټول هرات کې اوس 30,000 کسان په نشو روږدي دي. د ماشومانو دقیق شمیر هغه وینه د ورته څرګند، خو د ښځو په اړوندې داسې وویل
اعمار معتاد متعددین طبقه اوناس به طور مشخص معلوم نیستند. تقریبا در بین متعددین در حدود 5% ممکن است که طبقه اوناس متعددین باشد.
پنیشو در روگ دو میرمنو حساب نده معلوم، خو اتکل شده چی پس سلو که 5% به میرمنی وی زیادتر لسرحدی و لسوالیو یا ایران چخرق لیدی. دلتا پنیشو ده انسانانو در روگ دو بلا بیل دلائل یادیگ خوهرات پهانتون که استاد او دلتا ده اروا پوهانی ده طولین رئیس پوهانیار عنایت الله عنایت لوی سبب بد گاوندی کورنی تاوتری خواله او غربت و بیکاری لوی دلائل خی.
لوبو لمیدانه.
Beautifully hit. It was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو خاص سپورتي خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو مهروي. او اوس هم د ایران د روسیو تحولاتو په اړه یو مطلب. ایران د اسلامي انقلاب له کامیابۍ او د اسلامي جمهوریت له ټینګېدو وروسته د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې د شدیدو کورنیو ناکراریو شاهد و. د ناکراریو عامل د ایران راتلونکي جمهور رئیس و، خو ښایي په لنډه موده کې د ایران اسلامي جمهوریت تر دې لستر بحران سره مخامخ شي او هغه دا چې څوک به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر ځای کښېني. د مذهبي مشر مقام تر ټولو سیاسي اړخونو پورته ده، خو په ایران کې د سختدریزو اصلاح غوښتونکو پروسې سیاسي مبارزه کې د سختدریزو پلوي وکړه. نو آیا په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د سختدریزو مبارزه په دې معنی ده چې د آیت الله خامنهای د ځای نیونکي د ټاکل کېدو لپاره مبارزه مخکې لا مخکې پیل شي؟ د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې دې مسئلې ته کتنه کړې ده چې فرشته جلال سي وړاندې کوي.
من جان ناقابلی دارم،
زه نه جوړه او ناقص وجود لرم، هغه لږ عزت چې لرم هغه هم تاسو راکړئ. دا ټول شیان به د اسلام او د دې انقلاب په لاره کې قربان کړم.
همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام.
دا د ایرانیانو ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای و. دا خبرې د شیعګانو د مبارکې ورځې په مناسبت د خلکو سترې غونډې ته چې ژړل او شعارونه یې ورکول په تهران کې وکړې. دا تقریبا هغه وخت و چې د دې ښار په لاره تشدد روان و. آیت الله خامنهای د جون په 19 د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه خطبه ورکړه. دا کار یوازې په حساسو او بحراني حالاتو او یا هم د کومې مهمې ورځې د لمانځلو په مناسبت کوي. خامنهای په دې ورځ د حکومت مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتو د نتایجو په ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د هر چا وینه وبهېده، مسؤلین به یې دوی وي. ګومان کېږي چې آیت الله علي خامنهای په سرطان اخته وي، خو که چیرې سختدریځي له اصلاح غوښتونکو سره په مقابله کې د خامنهای د ملاتړ هرکلی کوي، دلته یوه پوښتنه بې ځوابه پاتې کېږي او هغه دا ده چې که خامنهای ناروغ دی، څوک به په راتلونکي کې د دوی مرسته وکړي؟ د سختدریځو او اصلاح غوښتونکو ترمنځ درز اوس دومره ژور سوی دی چې د خامنهای پر ځای د بل چا د انتخاب مسأله شایي ډېره ستره شخړه راوپاروي. او دا ځکه چې اصلاح غوښتونکي او سختدریځي د دې انتخاب لپاره تقریبا یو اندازه رسمي صلاحیت لري. د ایران ستر مذهبي مشر په دې هیواد کې د شورای خبرګان په نوم شپږ اتیا کسیزه جرګه ټاکي چې اصلاح غوښتونکي او سختدریځي دواړه یې غړیتوب لري. هغه مذهبي رهبر چې خپلو رسمي دندو ته په ښه توګه رسیدګي نسي کولی، شورای خبرګان یې د برطرفه کولو صلاحیت هم لري. شورای خبرګان اوس د منځلارې سیاستوال علي اکبر هاشمي رفسنجانی په مشرۍ کار کوي. ښاغلی رفسنجانی د ایران پخوانی جمهور رئیس دی او ویل کېږي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت کې د اصلاح غوښتونکو د کاندید میر حسین موسوي مالی ملاتړ کړی و. سختدریځي اوس د بری پر دې پروسه د کنټرول ساتلو اطمینان نه لري، خو په تېرو څلورو کلونو کې د حکومت د کنټرول ساتلو لپاره سترې لاسته راوړنې درلودې چې بالاخره یې دوهمه دوره هم وګټله. په ایران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سختدریځو د بری یو دلیل د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او د ایران د مذهبي مشر د زوی مشتبه خامنهای ترمنځ ډېره نږدې همکاري وه. مشتبه خامنهای چې تقریبا 50 کلن دی، تر خپل پلار ډیر سخت دریځی پیژندل کیږي. دی د جمهور رئیس احمدی نژاد په څیر د سیاستمدارانو له هغه دوهم نسل څخه دی چې غواړي اسلامي انقلاب د اعتدال پلور د وخت له حرکته خوندي وساتي. داسې ویل کیږي چې مشتبه خامنهای تل د خپل پلار د اعتماد وړ او تکیه یې پرې کوله، نو ښایي چې د پلار پر ځای د کښېنستلو لپاره یې تیاری نیولې وي. ایرانی سیاستپوه علي الفویني له واشنګټن څخه په دې اړه د ازادي راډیو له خبري څانګې سره په مرکه کې.
There are some rumors
of Ayatollah Khamenei secretly trying to
داسی اوازیا غونګوسی ستا چې وای آیتولاه خامنئی په پټه هڅه کوله د دې مقام لپاره خپل زوی تیار کړ. دا خبر په ایران کې د 2015 کال په انتخاباتو کې د هغه وخت د کاندید مهدی کروبی له خوا مطرح شو. هم دې مسلې ته هاشمی رفسنجانی هم په غیر مستقیم ډول اشاره کړې و. د مهدی کروبی ادعا و چې مشتبه خامنئی د رفسنجانی د مخنیوي په خاطر د بسیجی ملیشو او د سپای پاسداران انقلاب د غړو په ملاتړ د جمهور رئیس احمد نژاد سره جمهوری ریاست ته پرسیدو کې مرسته کړې.
In cooperation with the Basij militia and leading commanders of the Revolutionary Guard.
خود شغلی الفیونی په وینا د معتبرو اسنادو راغونډول ډیر ستونزمن کړ دی. دی وای دا به تاریخ په هان سرګند کړی چې آیت الله خامنئی له خپل زوی سره مرسته کړې و چې د د پرځای قدرت ته ورسیږي او کنه. خو د آیت الله خامنئی پرځای د کښېناستلو لپاره د هغه د زوی مشتبه خامنئی ترتیبات یوازې د هغو سختدریزو لپاره په زړه پورې دي چې د راتلونکي مذهبي مشر له څرنګوالي اندېښنه لري. البته د مذهبي مشر پرځای د مشتبه درول به هم آسان کار نه وي.
ازادي رادیو د انټرنیټ په دغه پته سره پرته تاسو کولای شئ چې د اف ام په 7.5 پای په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې خبرونه په صفه ډول ووري. تاسو کولای شئ چې زموږ د خبرونو په دوام کې خپل استول شوی پیغامونه هم ووري. تاسو خپل پیغامونه، خپل نظریات او پیشنهادونه ازادي رادیو ته د پوسټ باکس لاله او د غلار د غراس د ټلیفونو تماسون لارې هم موږ ته استولای شئ. د خبرونه مطالبه او ریپورتونه هم دومره او سموار سیګیونی پروگرام تاندے چانگتا
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
قدرمنو ځوانانو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. لینا شریفی ام د اجمل تورمن په مرسته ستاسو د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه وړاندې کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو یو میله ځای ته بیایو او لځوانانو اورو چې څه ډول تفریح کوي.
بیا د داسې وځوان خبرې اورو چې خوانځای په نیمه کې ترې پاتې شوی خو نه هیلې شوی نه دی، حرفو ته مخه کړي، ځان او کورنۍ ته حلال روزي ګټي.
او د خبرونې وروستۍ شیبې د ونې د سندرې په خبرولو رانغړ
لا موږ سره اوسئ.
ګرانو ځوانانو، وای تفریق ول د انسان دماغی ستړیا لري کوي او بنی ادم د ورځنیو چارو تر سره کولو تر لا غختل کوي.
که ته هم د هر انسان تفریح بیلوي، مثلا یو مطالعه ښه تفریح ګڼي، بل د میوزیک او تلویزیون لیدل، خو هغه تفریح چې د ګڼو خلکو په تیره ځوانانو ډیره خوښیږي هغه دا ده چې له دوستانو اشنایانو سره په میلو ووزي او د طبیعت له ښکلو منظرو او آزاد هوا خوند واخلي.
په کابل کې لګوته په شمار څو میله ځایونو څخه یو د قرغې بند چې د اوړي په اوږدو ورځو کې پاکه هوا، ښکلې منظرې او ډنډ اوبه ځوانان ځان ته راکاږي. دا چې ځوانان په دې میله ځای کې څه ډول لوبې کوي ورغلو تر څو له نږدې وګورو او تاسو ته مو دغه رپورټ چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
دا د تورت موسیقي د قرغیبا په ملتای کې ډیر اوریدل کیږي. په کابل کې یو ملتای چې پاکه هوا، ښکلې منظرې او ډنډوبه مشهوري دي، د قرغیبند دی. د قرغیبند ملتای ته شاوخوا خاورینو تپو، له هغه وړاندې د پغمان غرونو چې تر اوسه یې لا په څوکو سپینې واورې پرتې دي، دغه راز د بند پریمانه اوبو او شاوخوا ځنګل ونو خاصه ښکلا ورکړي.
د دې ملتای همدغ کلا او صفاتونه دي چې هر ورځ په تیره د رخصتې په ورځو کې ګڼ ځوانان ورته راماتوي او دلته لخپل کورنۍ او دوستانو سره میلی او ساتیری کوي. موږ هم نن د قرغې بند تر غلو چې له نږدې ځوانانو سره خبرې وکړو او وګورو چې دوی دلته څه تفریح کوي. دلته نن ګڼ ځوانان راغلي چې ځینې سیورو ته ناست دي، په خپلو کې مجلس سره کوي، میوزیک اوري، ځینو د بند له غاړې ولاړې وړې تفریحي کښتۍ کرایه کړي او ځینې هم خپله د بند په هغې وړه ساحه کې چې د ګیلنو په واسطه نښه شوي لامبو وهي. لومړی ورځو د هغو ځوانانو بانډار ته چې ناست دي خبرې سره کوي او موسیقي اوري. له دوی به وپوښتو چې څنګه راغلي او څه تفریح به کوي.
زمان نجیب الله
څنګه نن قرغی ته راغلی؟
چکر راغلی.
څه چکر به وای؟ چا سره راغلی؟
دغه موږ درې کسان راغلی چکر راغلی. دلته داسې ګرځو بیرته ځو د جلابند نه.
څنګه دا ځای دی تاسو پنه؟
ښه ده، ښه ځای، ښه جوړ شوی ده، ښه ځای ده.
نوم می عزت ګل دی. والا چکر نه راغلی، درې نفر یو بس چکر وو. دلته نو بس چکر او بازی به وکړو. دې سیند ته به ښکته شو، میان خورو، کړیان به وو.
خپله میان نیسی او که دلته به تیاره؟
نه والا خپله خو نشي نیولی، خو تیار به خلو. نو چکر له راغلی سو موږ زه چکر مکر به ولګو دې خرغۍ طرف ته. انشاءالله بازی کوو که نه. زما یاده ده لامبو دی کښتۍ کې سوریږي د دغه منې او موږ هم داسې پکې لامبو.
د بند په شاوخوا سیمه کې ګڼې کبابیانې، د ایسکریم، شیریخ او نور خوړو دوکانونه هم شته چې ځینو دغو وړو رستورانتونو د کورنیو د ناستې لپاره په ټوټو پوښلې وړې څپرۍ هم جوړې کړي چې معمولا کورنۍ پکې کښېني. دلته له یوې څپرۍ یوه پیغله راښکته شوي او زما لور ته را روانه ده. تاسو خپل ځان وپېژنئ؟
زما نوم خاطره. موږ دلته قرغې ته یو میله لرو، دوستان مو غوښتي دي. شخصي ما خپله مهماني کړې ده. زما خور واده کړی و، د هغې خور په یوازې ده.
څنګه ځای ده دا د میلې لپاره او د مېلمستیا لپاره تاسو په نظر؟
بهترین ځای ده د میلې لپاره، ډېر ښه ځای دی.
د کور مېلمستیا او د دې ځای مېلمستیا څه فرق سره لري؟ د کور ښه او که دلته چې راغلي یاست خلی؟
والله دې ځای آزاد ده، وایي د میلې ځای دی، سبزه ده، هر شی دی، اوبه ویني. د هغې کور نه رخ ښه ځای دی.
مننه ډېره زیاته له تاسو نه. تاسو ته ښه مېلمستیا غواړم.
تشکر.
هلته ښکته د اوبو له غاړې ګڼ ځوانان چې ژېړ وسکټونه یې اغوستي په لامبو نه مړېږي. ځینې یې په اوبو کې لامبي او ځینې ستړیا باسي. البته باید ووایم چې سږ کال د بند اوبه تر پخوا ډېرې زیاتې دي، نو د بند مسؤلینو یوازې یوه وړه ساحه نښه کړې او له هغې هاخوا ځوانان نه پرېږدي چې ولامبي، ځکه د ډوبېدو خطر یې شته. دلته یو ځوان چې غواړي اوبو ته ورشي او لامبو ووهي راتم کوو. تاسو که ځان وپېژنئ؟
زما نوم عارف ده. زړه مې اوس غواړي چې ولمبېږم. دلته چکر ته راغلی یم. هوا هم ډېره ښه ده.
دا واسکټونه هم د څه لپاره اغوستي دي؟
دا واسکټ مې د دې له خاطر نه غوښته ده چې دلته چکوړې ډېرې دي، اوبه ډېرې دي. بې واسکټ څوک نه لمبېږي، که ولمبېږي بیا ډوبېږي. مسؤلین نه پرېږدي، وایي دا واسکټونه واغوندي چې غرق نه شي.
کله چې ته دلته راغلی داسې له پېښې سره مخ سوی چې څوک غرق شوي؟
او پرور کله د ما یو دوست و دلته راغلی و چکر ته، دلته ډوب شو. بیا موږ اوس بې واسکټ نه اوبه ځي کوو چې دلته غرق نه شو.
دلته خو کښتۍ هم دي، په دې کې هم ځوانان ځي. په څو ځایي ترقم
دا کښتیان شخصي دي، خلکو کرایه ورکوي، دوه نیم سوه یو فامیل ورکوي. هلکان دي شل روپۍ، پنځلس روپۍ، هر څه چې راشي ورکوي. بیا دا یو دوره یې ورکوي، بېرته یې کته کوي.
دلته ځینې ځوانان دي چې وایي مایان نیسي.
او مایان فریمان دي، غټ غټ مایان دي، خو دا پوسته نه پرېږدي چې خلکو ونیسي.
پجمال رنگین ده
گرانو دوستانو په میلو تک سایل او ساتری ښه کار دی، خو یو شمیر ځوانان کله چې تفریځایونو ته ځي نو ځینې ټولنیز نزاکتونه نه مراتوي، نورو ته مزاحمت کوي او یا دا چې خپله داسې لوبې کوي چې په وس یې نه وي پوره یا خطرناک وي. مثلا ځینې ځوانان ډېر تیز موټر ځغلوي، یو بل سره پیشکان وهي، یا دا چې لامبو یې نه زده او په اوبو ورګډېږي. دلته یو ځوان نستی چې د نورو لامبو ګوري. د دغو ځوانانو په اړه به د ده نظر وپوښتو. ته خپل ځان راپېژنې؟
زما نوم حضرت عمر کړو خیل یم.
ځینې کسان دلته چې راځي دلته اوبه هم دي، لامبو یې نه زده، دوی لامبو کوي. د تاسو په نظر ویل د هغه ځوانانو چې لامبو نه ده لازمه ده چې لامبو وکړي؟
نه، چې کوم ځوانانو لامبو نه ده زده باید چې هغوی نوره تفریح وکړي. لازمه خو نه ده چې دوی اوبو ته ځان وغورځي او بازي وکړي، خپله ځان غرکي، نوره ته تفریح نشته. ولې
کل ملے دفارا باغی فل تکسی میدا میدا قدم را اخل سیل تکل تکسی کلا خود دخو جمل کمر انجان پلوت لتا دالی یا دسر دی یا دتا مات پلوت لچل جنو پر سڑک در تولا ریم کرا توا نخاندی مدام بشارم دخ پل دور بخت ایستا وفا وارم.
گرانو زوانانو، خی تاسو هم ګڼ داسې ځوانان لیدلی وي چې له درس او تعلیمه پاتې شوي، خو د کسب زده کړې ته هم زړه نه دی ښه کړی او اوس بیکاره بیروزګاره ګرځي.
د دې ځوانانو تر څنګ ډېر شمېر داسې ځوانان هم ګورو چې که د ځینو ستونزو له امله تعلیم ترې پاتې شوی، خو حرفو ته یې مخه کړې، کار کوي او له دې لرې هم ځان او هم خپله کورنۍ ساتي.
سید رحمان هغه ځوان دی چې ښوونځی په نیمه کې ترې پاتې شوی، خو همت یې له لاسه نه دی ورکړی. بېلابېلې حرفې زده کړي او د کار عواید د ګټلو لاره یې پیدا کړې ده. سید رحمان اوس په یو ورکشاپ کې شاګرد دی. له ده به واورو چې له څه وخته یې دا کار پیل کړی دی، څه جوړوي او عاید یې څنګه دی.
که تاسو راته ووایئ چې تاسو له څه وخته راهیسې دا د ورکشاپ په برخه کې کار کوئ، آهنګري او د مستریګري په برخه؟
مستریګري هم تقریبا یو کال کېږي چې کار مې کړی ده. آهنګري ته مې دامه ایدو بخاطر ورنه کړله چې اقتصادي مشکل لرله. بیا راغلو دلته د معاش بخاطر باندې چې لږ خرچه د کور پوره کړو، بینده کار انتخاب کړل، ورته راغلو دو خلکو ته.
څنګه ده په دې برخه کې کارونه په مستریګري او آهنګري کې تاسو ته ښایید پیدا کېږي ځوانان ته؟
ښایید ول نشته، زده کړه د هر کار وینې تجربه کړل زده کول مفید کرده. خوزه خپلا چه ما ریکور اقتصاد زیف در پیستلا نتوانیگو چه ورکشاپ دواز کنو بیا نو کارگری پا حیز بانده دو ورکشاپ که پوغا ورکشاپ کنو کار کنو رماش پادر بانده. طول زوانان تلاش و سعی که بازی درس نگانه مکتبونه بازی مسئله کود کارو نپوش نو غاری چه خرصه پیدا کدی کنو موگم در اتخاب کرده در تلاشم در نور زوانان هم در خواهش کنو چه به کار گذل نتیجه نخل کنی ما اس مثلا کسبونه دیر کسبونه زدی خو مجبورم بیام شاگردی کنم یو بخش کدی و چه سر کار کنم چه لگ ماش دو
نورم کم کسبونه زدی؟
نور مثلا مسترگری مزده و اینگری دی موتورم طول سیستم مزده پیستلا و اینکاری مزده دی نجاره کار میکره کگل سینگل مزده رنکاری مزده نو دیر مثلا کنه در ما تجربه کردی دی پتول در اغس اخوال توانی دلی پودو نیچ اخپلا ورکشاپ چه نشو از اول اقتصاد نگانه.
تاسو مکتب لوسته؟
مکتب می لوسته ده تاتم از سینف پوره.
ولی خوشی کرده مکتب؟
دا بایست اقتصاد هم و جنگون هم انگون و بیا ایران تولار دو دیر مشکلات خانوادگی و رخطبا نو وطن از طول ویجار شد. ما نم پم دو طرقه ماندو پاده ده. سم دو کار ده شیرو پیده بیرت مثلا کی کار ده.
تاسو دلتا کم شهن جوره وی؟
موی دلتا یه چو دستگاه پا رکیلو یواد شیگان جوره وی چه اوتومات و براتی و داست میزکی بیرت اوتومات بسکی و بینی. بل دیگی برابر کردی چه دلمر ده نور ده اغنه پخت و پس که دو در یقم دیگون هم برابر کردی. بلا مثلا دلتا بلا دستگاه جوره کرده چه اوتومات ده رود نه و بجگوی تقریبا پتی سرو تا پاس و مزکو تا پیستولا و ده نمود برخورتای خلکی ده شان دغه شانم پلاس کی دی ای دو بخش که ولدین کاری و رنگ و دغه کارونه یه ما دقالی دی پوش تا ده خدای فضل ده شکر ده چلیگ روزانه کارم برابر
ده ورز تو ساعت دوست دلتا کار کوی؟
موی ده ورز پینزو بجو نشیرو که تقریبا تی پینزو بجو ده بگاه کنی دو لسته رازی
تم را گرتی لری کار کول
به کار پاتی که دلو که در غلط لارتا شویقی گی مامال مخدی در تا نور غلط و غلو و دوزدی و دوغا شان تا پوش نو کار کرد خپلا عبادت کار کرد خپلا یو کامیابی ده انسان ده عزت ده انسان ده نو بهتر داده چهر سای کار و کتا
تلاش وکړه. خدای مې راضي، بنده هم راضي، موږ هم راضي. فکر مې سم آراموي، مصروفیت هم ښه مصروفیت دی، عواید هم شته، کور مشکلات حل کېږي. د خیر سره
ځینې ځوانان دي وایي چې موږ مکتب نه پاتې شولو، دوی داسې کوم کسب هم نشته کې یو هم داسې ګرځي. د تاسو وینا هغوی ته څه ده؟
هغه کسان چې ناامیده کېږي ډېر ضعیف خلک دي. نو باید کوشش وکړه چې ناامیده نشي، تلاش وکړه. هر کار ته ضرورت شته، نجاران ته، ګلکاران ته، دکانان ته، هر کسبګر د پاره حتما ضرورت شته. نو باید یو نفر زده کړه ورته وکړه. د بم خپل عاید شوی وي، ژوندګي برابره وي، نو شروع کړلې کلک اراده غواړي. عزم غواړي، باید ډېر ښه په ښه نیت، ښه په اخلاص او صداقت سره کار شروع کړو. حتما کامیابیږي.
ګرانو ځوانانو، د ونی د سندرې د خپرېدلو وخت دی. نو دا تاسو او دا هم د لطیف ننګرهاري په غاک سندره.
سفید ماران دې سترګې شرابې کړې، سفید ماران دې سترګې شرابې لرې، ما بل ونې کې چنه شوډې ګلابې لرې، شوډې ګلابې لرې. زلفه دې مالا دې سترګې شرابې لرې، زلفه دې مالا دې سترګې شرابې لرې، ما بل ونې کې چنه شوډې ګلابې لرې، شوډې ګلابې لرې، شوډې ګلابې لرې.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګ خبرونه هم دومره وه. کې پاره نیوکه وړاندیزونه او مشورې لري په دغه پټوي راسته ولای شي. په کابل کې زموږ پته ده،
ازادي رادیو پوسټ باکس 1422 کابل افغانستان، او په پیښور کې
ازادي رادیو پی او باکس 1422 یونیورسيټي ټاون پیښور.
تاند اوسئ.
خوشک شنا مردے لیوان توب نہ پات کی گی، دوم رستا خائستا پیغل توب نہ پات کی گی، دوم را کبر ما کوا دور سے زوانی لرے، دوم را کبر ما کوا دور سے زوانی لرے، ما بلے ونے کے جنے شنڈے گلابی لرے، شنڈے گلابی لرے، شنڈے گلابی لرے.